سلام ستړي مشي سهار مو بخير د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په ښوونځیو کې د هلکانو نوم لیکنه د پخوا پرتله کمه شوې ده. یونیسف د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې ولیکل د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د 2.5 میلیون نجونو سربیره په ښوونځیو کې د هلکانو په نوم لیکنه کې هم کمښت راوستی دی. دې ادارې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې پر زده کړو بندیز د یو نوي نسل راتلونکی په خطر کې اچولی. پر افغانستان کې طالبانو له واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه محروم دي. د نړیوالو له غبرګونونو او شدیدو انتقادونو سربیره د څلورو کلونو په تیریدو سره طالبانو له هم دغه بندیز لرې کړی نه دی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د طالبانو لخوا د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو لغوه کول د رسنیو د ازادیو خلاف بللی دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لوري د خبریالانو رسنیو د ملاتړو بنسټونو د فعالیت جواز لغوه کول د رسنیو د قانون او د رسنیو د ازادیو له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي. یاد سازمان د اقدام د واکمنې ادارې د یو غږیز سیاست په چوکاټ کې د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ازادۍ د ځپلو د دوام بهیر بللی دی. بل پلو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان د یوې لمې په خپرولو سره د دوشنبې په ورځ ویلي دا پریکړه له حقوقي او مسلکي معیارونو پرته عملي شوې او کولی شي د رسنیو پر ازادۍ د خبریالانو پر امنیت او د معلوماتو پر ازاد بهیر جدي او زیانمنې پایلې ولري. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د دوشنبې په ورځ د دلوي په شپږمه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خبریالانو رسنیو د ملاتړو بنسټونو ارزونه کړې ده چې له ډلې یې د دریو بنسټونو د فعالیت جواز تمدید او د نورو بنسټونو جوازونه یې لغوه کړي دي. په تبعید کې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مشر حفیظ الله ولی رحیمی د آسیا د اولمپیک شورا د لیاقت جایزه ګټلې. هغه ته دا جایزه د دوشنبې په ورځ د ازبکستان په پلازمېنه دوشنبې کې د دې شورا په شپږڅلویښتمه عمومي ناسته کې ورکړل شوه. رحیمی له 2013 کال راهیسې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مشري په غاړه لري. په 2020 کال کې د تیر جمهوري نظام له پرځېدو وروسته د کمیټې په تبعید کې په کار پیل وکړ چې مشري ښاغلی رحیمی کوي. که څه هم د افغانستان دننه د طالبانو حکومت احمدالله وثیق د اولمپیک د ملي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی، خو د اولمپیک نړیواله کمیټه او د دې شورا د آسیا برخه ښاغلی رحیمی په رسمیت پیژني. په تبعید کې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې نړیوال لوبو ته افغان لوبغاړي معرفي کوي. په امریکا کې روستۍ او سخت واورو او سړې هوا تر لسو زیات کسان وژلي. د نړیوالو اژانسونو د راپورونو له مخې د واورې طوفان په بیلابیلو ایالتونو کې میلیونونه کسان اغیزمن کړي دي. د دغه راپورونو له مخې په ټکساس ایالت کې د موټرو د ښویېدو په پیښه کې درې کسان وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس د نیویارک د خاروال زهروان مامدانی په حواله راپور ورکړی دی چې په دې ښار کې 15 کسان د یخې هوا له کبله مړه شوي دي. راپورونه وایي د ټکساس او نیویارک سربیره په میشیګن او لویزیوینا ایالتونو کې هم خلکو ته ملک شوبله اوښتې ده. له تیرو څو ورځو راهیسې د امریکا په ډېرو ایالتونو کې سخته واوره شوې. د واورې دغه طوفان د ملک شوبلې سربیره د ګڼو کورونو او فابریکو برېښنا پرې کړې او له زرو ډېر نړیوال پروازونه لغوه کړې دي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو ورځو کې د لا زیاتو واورو د ورېدو اټکل کړی دی. او د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره کرکټ لوبډلې د نړیوال جام د دویم پړاو په لومړنۍ لوبه کې له سریلانکا ماتې وخوړه. د سریلانکا او افغانستان ترمنځ دا لوبه نن دوشنبه ترسره شوه چې لومړی افغان لوبډلې توپوهنه وکړه او په 9.5 اورونو کې مقابلې لوبډلې ته 3 منډې هدف وټاکه. د سریلانکا لوبډلې وکولی شو چې په 6.5 اورونو کې ټاکل شوی هدف پوره او د 4 وکټو په توپیر لوبه په خپل نوم کړي. په دې پړاو کې د افغانستان دویمه لوبه د جمعې په ورځ لایل لاند سره ده. افغانستان تر 19 کلونو کم عمره کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام د لومړي پړاو په 4 ګروپ کې جنوبي افریقا، ویسټ انډیز او تانزانیا ته په مات ورکولو سره دویم پړاو ته لار پیدا کړې وه. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالب اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت پرته له دریو بنسټونو افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ له ټولو بنسټونو جواب لخوا کړی. د آزادو رسنیو مدافعان د طالبانو دا پریکړه څه ډول ارزوي؟
په استبدادي نظامونو کې له دې نه باید توقع هم ونه لرو چې عناصر متشکله دي دیموکراتیکو ټولنو وي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د وروستیو واورو او لارو بندېدو له امله نږدې خپلوان مړه شوي.
د واورو د ورېدو له امله لارې بندې وي او روغتون ته د لیک امکانات نه وو. دا ماشوم پرون خپل ژوند له لاسه ورکړ.
په پکتیا کې د خصوصي سکتور لخوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او اسانتیاوو په ډېرېدو سره د سپورتي کلبونو او ورزشکارانو شمېر ډېر شوی.
خوشبختانه موږ تقریبا د اوس له شپېتو څخه تر پنځه شپېتو پورې موږ ورزشي لوبغاړي لوی چلمي ټیم زیاتونه لري.
نور مطالب هم لرو. بلتیا مو غواړم.
در دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
پرلپسې واورو او بارانونو د سالنګ لوی لارې له تړل کېدو وروسته د کندهار، روزګان، غزنی، غور او یو شمېر نورو ولایتونو مواصلاتي لارې تړلې دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي که څه هم د دې لارو د پاکېدو چارې په چټکۍ روانې دي، خو مسافرین دې په دې لارو کې له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. بل پلو یو شمېر عام افغانان بیا د ژمي له سړې هوا او په افغانستان کې له روان بشري بحران سره ټکوي. نور جزئیات په دې راپور کې اورو چې د یو افغان په غږ پیلېږي.
هوا ډېره زیاته ککړه ده، بل د خلکو غربت ډېر زیات دی. خلک خپل ځان د حیران دي چې څه وکړو، بچو ته څنګه بقا روزي به پیدا کړو، هغه ماشومان پکې مریضان هم شي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد خاطر دی، وایي د ژمي له سړې هوا او بېوزلۍ په تنګ راغلی. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
خپلم بیمار یم، مریض یم، نو زه ځان ته بچو ته رزق نشم ګټلی. به چې کله ډاکټر ته ولاړ، ډاکټر به پیسونه اخلي، دوه درې سو روپۍ پیسم درنه واخلي، بیا دوی هم د زر یو نیم زر روپۍ دوی هم درته ولیکي چې دا دوی شوه. نو موږ سره جب کټولې څلور پنځه سو روپۍ نه، ډاکټر به دوه زره اتلس سو روپۍ غواړي. نو افغانستان کې حالات به ډېر زیات سخت شوي دي، د هرې نگانه حالات سخت او خلک د غربت سره مخامخ.
بلبل او د کابل اوسیدونکو سره ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا واورې له کابل تک را تک ستونزمن شوی او د ترافیکي پیښو کچا لوړه شوې ده.
سره ټول خلک مخ دی، ځکه چې په لارو کې دفاع سړکونو کې ټول ځایونو کې واورې دي او زیاتره ځایونو لپاره چې دا موټرونه نه ځي، دې لپاره چې د ټکر له وجې نه هغوی یریږي، نو همدې له وجې نه ده چې د تګ راتګ نه یو ځای نه بل ځای ته ستونزې سره خلک ډېر زیات مخ شوي دي.
د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي د سالنګ لوی لارې د بندېدو سربېره د کندهار، روزګان، غزنی، غور او یو شمېر نورو ولایتونو لارې د شدید واورو او بارانونو له کبله تړل شوې دي. وزارت ویاند محمد اشرف حقشناس د دوشنبه په ورځ پر اکسپانه لیکلي څلورم پر لپسې ورځ ده چې سالنګ لوی لار تړلی لا دې سربېره د کندهار، روزګان، غزنی او غور ولایتونو نخلوونکي مسیرونه د شدید اورښتونو له کبله تړل شوې دي. د دې وزارت ویاند خلکو غوښتي چې په دې مسیرونو کې لا تګ راتګ څخه ډډه وکړي. دغه وزارت وړاندې ویلي چې د لویو لارو څخه د واورو د پاکېدو چارې په چټکۍ روانې دي. بل پلو د پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې خبرداری ورکړی چې د همدې روانې اونۍ تر چهارشنبې ورځې د افغانستان د ختیځ سربېره په ډېر شمېر سیمو کې د واورې او بارانونو احتمال شته. دغې ادارې د یوې خبرتیا په خپرولو سره په کابل، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، تخار، بامیان، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو اټکل کړی. له څو ورځو راهیسې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې شدید واورو او بارانونو خلکو ته د ځاني تلفاتو سربېره مالي تاوانونه هم رسولي دي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د جنوري په 24مه اعلان کړی و چې دغه شدید اورښتونو په بیلابیلو ولایتونو کې یو شپېته کسان مړه او یو سل لس نورې ټپیان کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
اوریدونکو د خبرونه تر دې د ما ساسي ملتیا وکړه. اوس مرزو نور یاس نوری ته
فریدا سیال له تاسو نه په مننه د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو د خبرونه تر پای را سره ملګرتیا وکړي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ له دریو بنسټونو پرته نور ټول بنسټونه لغوه کړل. طالبان خپل اقدام په توجیه کې ویلي چې دا کار له یوې ارزونې وروسته کړی او په وینا یې دوه بنسټونو د خبریالانو د ستونزو د حل په ځای هغوی ته ستونزې زیاتولې. بلخوا د رسنیو د ملاتړ فعالان د طالبانو د حکومت دغه اقدام ته غبرګون کې ویلي چې دغه ګام له توقعاتو بهر ځکه نه دی چې د صنفي بنسټونو موجودیت او کثرت د ولسواکو ټولنو یوه ځانګړنه ده او استبدادي نظامونو کې ځای نه لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه ارزولي چې له دې ډلې د دریو بنسټونو جوازونه تمدید او پاتې نور ټول لغوه کړي دي. یاد وزارت د دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویل چې دا ارزونه یې د خبریالانو او رسنیو له شکایتونو وروسته کړي. اعلامیه ادعا کوي چې د دغو بنسټونو د مسؤلینو د غیر مسلکي توب له امله د دې پر ځای چې د خبریالانو ستونزې حل کړي ورزیاتې کړي او په ټکو یې په نړیواله کچه یې د افغانستان د رسنیزو بنسټونو باور ته زیان رسولی و چې په نتیجه کې د دوی جوازونه لغوه شول. د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویاند خوبیب غفران په یو غږیز پیغام کې چې د پژواک خبری آژانس لخوا خپور شوی وایي د هیواد په کچه یوازې د دریو بنسټونو د افغان خبریالانو او رسنیو ملاتړ بنسټ، افغان مطبوعاتي مرکز او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې جوازونه تمدید شوي دي. هغه زیاتوي چې په دې پریکړې سره به د خبریالانو حقوق تأمین او په ټکو یې شفافیت رامنځته شي او د رسنیو د ملاتړ نهادونو کارونه به منظم او مؤثر شي. خو ښاغلی غفران د ازادي راډیو دا پوښتنې چې په مجموع کې دا مهال په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو څو ملاتړي بنسټونه سته او یاد وزارت څو ارزولي ځواب نه کړي. بلخوا د رسنیو د ملاتړ فعالانو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دغه پریکړې په اړه غبرګون ښودلی دی. له دې ډلې افغانستان کې د آسیا د جنوب د رسنیو د انجمن پخوانی رئیس ضیا بومیا چې اوس مهال په تابعین کې اوسي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت دغه اقدام له توقع بهر نه دی.
د سندیکا او کثرت یا د نهادونو موجودیت یا کثرت د نهادونو صنفي نهادونو معمولا د دیموکراتیک ټولنو یو تشخص وي. په استبدادي نظامونو کې له دې نه باید توقع هم ونه لرو چې نظام د دیموکراتیک وي، ولې عناصر متشکله دی د دیموکراتیکو ټولنو وي. نو بنان دغسې توقع تلله.
ښاغلی بومیا زیاتوي چې دغه درې بنسټونه چې جوازونه یې تمدید شوي په اغلب ګمان هغه بنسټونه دي چې د طالبانو د واکمنۍ په مهال جوازونه ترلاسه کړي یا د طالبانو د حکومت سره همکار بنسټونه دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې د یو شمېر رسنیو مسؤلینو او خبریالانو پرله پسې شکایتونه کړي چې د طالبانو د حکومت لخوا له جدي کنټرول، څار او سانسور سره مخ دي. دغه راز مختلفو نړیوالو بنسټونو اندېښنه ښودلې ده چې طالبانو افغانستان کې د بیان ازادۍ او د رسنیو اړوند فضا تنګه کړې ده، خو طالبانو دا خبره رد کړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي د ورستیو واورو او لارو بندېدو له امله ځینو نږدې خپلوانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو او باران د دوام اټکل کړی دی. نو تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ وایي د تیرو څو ورځو د درنو واورو او لارو بندېدلو له امله چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه درلود یو شمېر خپلوان او نږدې ملګري یې مړه شوي. د لوګر ولایت یو اوسیدونکو چنې غختل پر راپور کې نوم خپور شې. دوشنبه د جنوري شپږ ویشتمه ازادي راډیو ته وویل چې د کاکا یو لمسی چې په غزنی کې ژوند کاوه ناروغ شو، خو د لارو د بندېدو له امله په وخت روغتون ته ونه شو رسیدای چې لامل یې په کور کې ومړ.
دوه ورځې مخکې زما د کاکا یو لمسی چې کورنۍ د غزنی په ولایت کې په یو لری پرته سیمه کې ژوند کوي، د سخت یخنۍ له امله ناروغ شو. خو د واورو د ورېدو له امله لارې بندې وې او روغتون ته د لیږد امکانات نه وو. دا ماشوم پرون خپل ژوند له لاسه ورکړ.
د ننګرهار د تورخم خرګوټي یو اوسیدونکو فرمانشاه فقیر زی ازادي راډیو ته وویل چې د درنو واورو لامل کور زیانمن شوی او د کورنۍ ځینې غړي د سخت یخنۍ لامل ناروغان شوي دي.
یخ په ډېر حد دی، دا تقریباً چلور پنځه بجو پښو واوره ده او سرپناه هم کمزوري دي او دیوال هم لوېدلی دی. موسم امکانات بیا د واورې ډېر دي، ټول کینه بغل دي، یخ هم ډېر زیات دی، هم د سون لرګي نشته دی، نو په تودوخې دپاره هېڅ نه لرو، امکانات نه لرو، پیسې نه لرو، مطلب د خوراکي توکو ټول مشکلات.
پاندې حال کې د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې په خپل اکسپانه د ترانسپورت او هوایي چلن د هوا پیژندنې او نړیوالو بنسټونو د وړاندوینو پر بنسټ لیکلي چې دوشنبه د جنوري 26 د افغانستان په 25 ولایتونو کې د باران، واورې، تالندې او سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د سالنګونو په ګډون کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار، اروزګان، زابل، هلمند، هرات، بادغیس، غور، سرپل، فاریاب، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان هغه ولایتونه یاد شوي چې د نسبتاً درنې واورې، سخت باران او تیزو بادونو شاهدان به وي. د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 10 تر 30 ملي مترو او د واورې اندازه له 10 تر 30 سانتي مترو پورې اټکل شوي. په دې خبرتیا کې د یادو ولایتونو اوسیدونکو ته خبرداری ورکول شوی چې د سیندونو غاړو هغو سیمو ته چې د سیلاب خطر پکې شته نږدې نشي. د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ملي ادارې ویان محمد یوسف حماد دوشنبه د جنوري 26 ازادي راډیو ته وویل چې د واورو او بارانونو له امله د تلفاتو او زیانونو په شمیر کې بدلون نه دی راغلی او دا چې زیانمنو کورنیو ته نقدي مرستې او خوراکي توکي هم ویشل شوي. نوموړي د جنوري 26 اعلان کړی و چې په دې وروستیو واورو او بارانونو له امله د افغانستان په 15 ولایتونو کې 16 کسان مړه او 110 نور ټپیان شوي، سلګونه کورونه په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي. د دغه نسبتاً درنو واورو له امله د افغانستان ډېرې لوی لارې او فرعي لارې د ټرافیکو پر وړاندې وتړل شوې چې له امله خلک له ستونزو سره مخ شول. دغه راز په کونړ کې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمنې کورنۍ لا هم په خیمو کې تر سړې هوا لاندې ژوند کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست دغه راز سبا سه شنبه د جنوري 26 په بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، نورستان، لغمان او کونړ کې د واورو او باران د ورېدو وړاندوینه هم کړې ده.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پر ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
په پکتیا کې د خصوصي سکتور لخوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او اسانتیاو په ډیری دوه سره سپورتي کلبونو او ورزشکارانو شمیر ډیر شوی. ورزشکاران وای په دې ولایت کې د سپورت لپاره مختک سره د هیواد په کچه ملي لوبډلو کې هم د پکتیاوالو ورزشکارانو اندازه لوړه شوې ده.
د پکتیا ولایت یو شمیر ورزشکاران او د بیلابیلو سپورتي فدراسیونونو او خصوصي کلبونو مسؤلین وایي چې د سپورت په برخه کې د پانګوالو او شتمنو کسانو پانګونه او پاملرنه د دې لامل شوی چې د ورزشکارانو شمیر ډیر او سپورت هم قرار قرار معیاري بڼې ته واوړي. دوی یاد سرګندونی د یو شمیر ورزشکارانو د ستاین غونډې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړي. یو تن ورزشکار استاد الیاس احساس ویل
هم د پخوا پتلا کڅنګ پر شمکنه کې څه موږ زیاتواله راغلی دا دوه برابر. البته د دې ترڅنګ موږ لوغړې هم موږ په تقریبا کلونه کلونه 14-15 لیمریټوم لوغړې دلودلو، ول خوش بختانه موږ تقریبا 2 شپېتو څخه تر 15 شپېتو پورې موږ ورزشي لوغړې لرو چې لیمریټوم زیاتونه لري.
د پکتیا ولایت ځوانان وایي په خصوصي سکتور کې په دې ورستیو کې د سپورت په برخه باندې د ګڼو پانګوالو او د ټولنې د بډایو خلکو پانګونه د دې لامل شوي چې لیوي خو ورزشکاران اوس مهال کاریدونکو وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي او ترڅنګ قرار قرار سپورت هم معیاري شي. یو بل تن ورزشکار لطف الله وایي
اوس الحمدلله کلبونه ښه په معیاري توګه په ستاندر ډول کلبونه دي او تجربه استادان دي او لکه مخکې غوندې نه ده چې مخکې کلبونه کم وو ورزشکارانو ته زمینه مساعد نه وو چې دوی تمرین وکړي او کوم وسایل چې ورزشکارانو ته مساعد وو ضرورت وو هغه وسایل ورته ورنه وو. الحمدلله ښه لوی لوی کمپونه په پکتیا کې جوړ شوی دی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د استاد غمی ساحل ورزشی بنسټ په قربتوب جوړه شوی ناسته کې یو شمیر هغه ورزشکاران چې په خوای په لوبو کې د اتلولۍ مډالونه ترلاسه کړي ول وستایل شول او ترڅنګ ځینو هغه ورزشکارانو ته چې په خپل رشتو کې ارتقا کړي وه د استادانو لخوا کمربندونه ور وتړل شول. یو تن استاد نوروهاب ثابت ناسته ته په خپلو خبرو کې بیا ورزشکاران په ټولنه کې د سپورت ترڅنګ د سپورتي آدابو او نظام کتون ساتلو ته هم وه سوال
د اول درجه ستاسې اخلي د دې څه ما غنډه شو درې کما 200 کانه دوه لغت زده کړل دا وتی او چاته به ورخه چې ما د اوله درجه واخسته ما په دومره وخت کې واخستله ما دومره تکلیف حاصل ما دومره زحمت حاصل او هغه سیدیتا پرشته کې کو بوکس وو بوکس به سیز دکې کلغت وا لغت به سیز دکې
پورټوله کې د سپورت د برخې یوه اوږدمهاله ستونزه د کلبونو او سپورتي ټیمونو د دوامداره مالي ملاتړو نشتون دی. یو تن ورزشکار بیدار سلطانی په دې اړه وویل: موږ په پکتیا کې ښه ورزشکاران او فایټ نران لرو چې په نړیواله کچه کولی شي لاسته راوړنې ولري، وجنګیږي خو د چا له خوا یې مالي ملاتړ نه کیږي. زه په خپله له 1402 کال راهیسې د ملي ټیم غړیتوب لرم، طلا مډال لرم، خو تر اوسه زموږ ملي ټیم ته بهرني سفرونه نه دي راتلل شوي او بهر ته نه یو بیول شوي. یاد دیوی پکتیا ولایت کې هم سپورتي لوبې او د ورزشکارانو لخوا په بیلابیلو برخو کې ورزشي تمرینونه له ډېر پخوانه موجود دي.
لخبرونو ور آخوا
د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ د قوم په ولسوالۍ کې د قومي مخورو په هلو ځلو او منځګړیتوب د دوو کورنیو ترمنځ ولس کلنه دښمني په دوستي بدله شوې ده. د دې دښمنۍ ښکېلو لورو په دې روغه جوړه خوښي څرګنده کړې او له نورو خلکو یې هم غوښتي دي چې ترمنځ یې دښمنۍ خپل نوي نسل ته په میراث پرېنږدي. نور حالې د نجیب الله خیل په راپور کې
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د سنکیو او درنامیو د خیلونو د دوو کورنیو ترمنځ یولس کلنه دښمني چې د دواړو لورو دوه کسان پکې وژل شوي او ښکېلو خواو ته پکې درانه مالي زیانونه او د بندیخانو په ګډون وهل ټکول زغملي ول، د ځایي قومي مخورو په هلو ځلو د پښتني دود او دستور په رڼا کې حل او په خپلو کې د دښمنۍ ټوپۍ ړنګه کړه. یو تن جرګمار سید کریم خان خاکسار مشال راډیو ته وویل:
د تڼۍ ولسوالۍ کې د دوی کورنۍ ترمنځ تقریبا دولس کوله کېدل چې د دوی ترمنځ بدي وه. په دې کې دوه کسان له منځه تللي وي چې یوه کورنۍ سنکۍ په کوم سیاره لرله او بله کورنۍ او د درنمۍ په کوم سیاره لرله. د دغې خبرې فیصلې تقریبا درې څلور میاشتې وخت ونیوه چې په دې کې دوی کنای کېدل نه. په دې کې زیانونه شوي دي، پیسې تاوانونه شوي، نقصانونه شوي، خو اخر په دې د قومي مشرانو وتوانېدي چې دی نن د سلخې په برخه کې دی وده بلته بخښنه وکړه.
په ورته وخت کې د خیرو خواو دواړو لورو په روغه جوړه خوښي څرګنده کړه او زیاتولی چې د دوی ژوند ټولې برخې له دې دښمنۍ اغېزمنې وي. ښکېلو لورو د نورو بدی لرونکو خلکو هم وغوښتل چې د هوسا او سوکاله ژوند لپاره دی د نیکو خلکو په منځګړیتوب خپلې بدی او دښمنۍ ختمې کړي. د دواړو لورو په استازولۍ حسین الله او صحیم الله وویل:
بدی خو بد شوی دی که نه د ورس کله کې ګرده میږ بدی وایي میږ دی ترمال کې اون میږو ماشومان میږو کرنۍ ډول ډول مشکلات سره مخامخ وه. مقصد ډېر مشکلات وي، اقتصادي مشکلات وي، تعلیمي مشکلات وي، یار نه بې برخ وو.
دا چې مو رین وړ وه نن ورځ موږ جوړه وکړه او په نره خلکو باندې همغه کوو چې دلته ډېر مشکلات او ډېر خلکو بدی دي. روده شي جوړه ده وکړي د بدی نه څه نه جوړېږي. موږ بیا هم په دې باندې غږ کوو چې روشي دلته جوړه وکړو.
بلوري ته قومي مخور هم په ځانګړي ډول د پښتنو په قومونو او خیلونو کې شخصي دښمنۍ او ترابګنۍ د پرمختګ او ښه ژوند په مخ کې له مهمو ستونزو بولي او زیاتوي چې دوی به د شخصي دښمنیو حلولو ته پام لا ډېر کړي. قومي مخور الحاج غازی نواز تنی وویل:
دې زیانونه خدا چې یو خود انسان ژوند کې طبقه کې ژوند نیسي او بل ټوله کورنۍ غمجنې وي او بل هیڅ پرمختګ نشي کړای، کاروباري ختم شي، دنیاوي ګټل مسائل ټول په ټاپه ودرېږي، د کورونو نه بهر څوک نشي وتای، تعلیم خپل بچان تعلیم ته نشي لګلای، اینه ټول ژوند یې د دې انسان ژوند محدود شو، ژوند دې د خطر سره مخامخ شو. اکه د ژوند کې د کورنۍ ژوند کې د بچانو ژوند دی او فکر غربت خلک سره ډېر سره مخامخ کیږي او ډېر سخت تلفات دي، سخت بدبختی ان بدی ده. بدی خپل لوی بدبختی ده، لوی نورین دی او جوړه روغه لوی نیکبختی او لوی خوشحالي ده.
یاد دیوی تنی چې د خوست په جنوب لوري کې د شمالي وزیرستان د بیلابیلو سیمو سره پرته ولسوالی ده، د درنامه یو سینکه یو عریضه یو او خوبی خیرو په څلور لوی خیلونو ویشل شوې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ښځو ته ځانګړي د غالۍ او اوبدلو شرکتونو یو شمېر مسؤلان وایي بهرنیو بازارونو ته د محدود لاسرسي او د تولید نیمګړو پروسو په ګډون ستونزې د دې لامل شوي چې د دوی کارګران لږ او په ځنډ ماشونه ترلاسه کړي. د میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې ستونزې د حل لپاره باید دوی په خپلو شرکتونو کې د غالۍ او د تولید بشپړ تجهیزات ولري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ښځو د غالۍ او اوبدلو په شرکتونو کې یو شمېر ښځینه مسؤلان
کورانی وایي د مناسب تړونونو نستوالی بهرنیو بازارونو ته نه لاسرسی او د تولید نیمګړې پروسې لامل شوي چې د کارګرانو معاشونه کم وي او په ځان سره ورکول سي. په هرات ولایت کې د غالي اوبدلو شرکت یوې مدیرې چې په خبره یې او یا ښځې ورسره کار کوي ازادي راډیو ته وویل د دې دلایلو له امله د غالۍ اوبدلو شرکتونه اړ دي یوازې د هغو شرکتونو په غوښتنه کار وکړي چې د غالیو خام مواد واردوي. دا زیاتوي چې دا شان غوښتنې پوره کول بیا کمه ګټه لري. د چینو غوښتل نومې راپور کې خبر سي زیاته کړه په دې سکتور کې کارکوونکو ښځو او نجونو ته معاش د متر مربع اوبدل شوي غالۍ په بنسټ ورکول کیږي خو دا معاش ټیټ دی او د دوی د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نه پوره کوي.
خانم های غالی بافت که در ولایت هرات فعالیت می کنند.
حقا خزین غالی اوبدون که چه به هرات ولایت که کار کوی ده متر مربع پر بنسرد پیسی تلاسه کوی کلچ مقوارو یا وشپک متر غالی اروپای هیوادونو تا ده کارگرو للاری واسطو هم اغا پیسی اخلی چه اوبدون که بشپگو میاشتو که دی تلاسه کلی. یعنی دا چې اوبدون کې تر ټولو ټیټ معاش تر ټولو ټیټه ګټه او تر ټولو ټیټې پیسې ترلاسه کوي.
دې زیاته کړه چې د وروستیو رسمي شمیرو له مخې په هرات ولایت کې شاوخوا زر تنه ښځې او نجونې د غالۍ اوبدلو په برخه کې په کار بوختې دي چې ځینې یې په شخصي توګه او ځینې یې د ښځو لپاره د غالۍ اوبدلو شرکتونو سره کار کوي. نوموړې زیاته کړه چې د غالۍ اوبدلو د دوړو او خاورو له امله د ماسک کارونې له سپارښتنې سربیره کارګران د جسمي لکه د هډوکو او ملا درد ستړیا تنفسي ستونزو او د سترګو د کمزورۍ په څیر فزیکي ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما هم وایي که څه هم ښځې په افغانستان کې د غالۍ اوبدلو صنعت شاوخوا 90% اداره کوي خو ډیری د تولید د زنځیري بهیر په ټیټه برخه کې کار کوي او کم معاش ترلاسه کوي. یونما د جنوري په 15 د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې استازي سوزن فروکسون په حواله په یوه خبره کړې اعلامیه کې ټینګار کړی چې له ښځو باید د غالۍ تولید په ټولو پړاوونو کې ملاتړ وسي ځکه په خبره یې د افغانستان د غالیو صنعت د افغان ښځو د هڅو او مهارتونو له امله دوام پیدا کړی دی. په بیان کې زیاته شوي چې د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د غالیو په صنعت کې د مختلفو شرکتونو له دې ډلې د سیمه ییزو سوداګریزو شرکتونو سره په دې وروستیو کې د غالیو د تولید په ټولو پړاوونو کې د ښځینه اوبدونکو لپاره د فرصتونو د زیاتولو لپاره یوه ځانګړې تخصصي کارخونه جوړه کړې ده. وړاندې راغلي چې دا کارخونه د ازبکستان د ترمز ښار په ایریتیوم آزاد سوداګرۍ سیمه کې بلخ سره نږدې جوړه شوې هغه ولایت چې د یونما په ټوکو د افغانستان 80% غالۍ پکې تولیدېږي. فریده چې په بلخ ولایت کې د غالۍ اوبدلو شرکت مشره ده وایي چې له 80 څخه زیاتې ښځې او نجونې ورسره کار کوي خو دې ازادي راډیو ته وویل چې ساعتونو ستړي کار سره هم د ښځینه غالۍ اوبدونکو معاش د پخوا په پرتله کم شوی خو بیا هم ښځینه غالۍ اوبدونکې د بېروزګارۍ له ویرې په دې کمو پیسو هم کار کوي.
وخت کې ما میریم د سنټر میبینیم که خانوما چه قضاومت میکشن با
کله چې موږ سنټر ته ځو ګورو چې ښځې په غالۍ څومره زحمت کاږي. د غالۍ اوبدونکو معاشونه د پخوا په پرتله یو څه ټیټ دي خو دوی بیا هم د ژوند معیشت لپاره کار کوي ځکه چې دوی د خپلو لګښتونو د پوره کولو لپاره کار او دندو ته اړتیا لري.
دې زیاته کړه چې کارګرانو ته چې ډیری له زده کړو او په یو شمېر دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوي نجونې او مېرمنې دي د بېلابېلو ستونزو له دې ډلې د شرکتونو په اداري کارونو کې د پیچلتیاو له امله معاشونه په ځان سره ورکول کیږي چې بیا د کارونو پرېښودو ته مجبوریږي. په بلخ ولایت کې د غالۍ اوبدلو شرکت دا چارواکي وایي چې د دوی شرکتونه د غالۍ د تولید په بشپړ تجهیزات سمبال سي نړیوالو بازارونو ته مستقیم لاسرسی ولري او له بهر څخه د تړونونو ترلاسه کولو لپاره شرایط ورته برابر سي.
اگر ما بتانیم از صفر تا صد قالین تمام کار شما خود ما انجام بتیم به شرکت خود ما
که موږ وکړی شو چې له صفر څخه تر سل پورې ټول کارونه په خپله ترسره کړو او هر څه موږ په خپل شرکت کې ترسره شي یا موږ بهرني قراردادونه ولرو له هیواده بهر تړونونه راکړل شي ځکه بهرني قراردادونه دا ګټه او ځانګړتیا لري چې کله کار پای ته ورسېږي چې موږ د کار پیسې راکوي او په دې ډول موږ کولای شو د کارکوونکي معاش ژر ورکړو ځکه کارکوونکي ورته اړتیا لري او دا د دې لامل کیږي چې کارکوونکي اوږده موده موږ سره کار وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر نجونې او ښځې اړې شوي چې له شپږم ټولګۍ پورته له زده کړو او په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو څخه تر منع کېدو وروسته د ژوند تېرولو لپاره د غالۍ اوبدلو په ګډون ځینو مسلکونو ته مخه کړي. ډېری دا هغه ښځې دي چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي او مخکې هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیا ستونزو او ټیټ معاش په اړه شکایتونه کړي وو. د متحدو ایالاتو نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس آی ډی چې مخکې په افغانستان کې فعالیت کوو څه باندې یو کال مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د غالیو کلنی تولید له 101 میلیون مربع متر څخه 303 میلیون مربع متر ته لوړ سوی دی. د دې ادارې په ټکو شاوخوا 1.2 میلیونه خلک چې 90% یې ښځې دي په افغانستان کې د غالیو په صنعت کې کار کوي او په دې هیواد کې د غالیو تولید ارزښت 330 میلیون ډالر ته رسیدلی دی. د افغانستان د غالیو صادرونکو ټولنې د معلوماتو له مخې غالۍ او هم ټغرونه د افغانستان په 22 ولایتونو کې په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې اوبدل کیږي او د نړۍ 300 هیوادونو ته صادرېږي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي میلمه
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي میلمه مو نن لیکوال او قومي مشر حاجی ولی محمد ولی دی. ولی سره لدی چې د جرګو مرکو سره دی ژبې ته هم ډیر کار کړی ګڼ آثار چاپ شوی دی. هغه ته هر کلی وایم او لومړی به درته د خپل ژوند په اړه په خپل ووایي.
د زموږ د اڅګوزو د دوبی ټاټوبی هغه د سپین بولدک ولسوالی او د ژمی ټاټوبی می د چمن ولسوالی ولا موږ راڅرګزید د ورن کرښه پر دواړو لورو باندې ځکه لرو ژوند یې جدلې م پر ولسم پر ورینو لسو د شپته د سپین بولدک په ولسوالی کې بیا زموږ نک په جولای 1919 کې چې امیر امان الله خان د خپلواکۍ اعلان وکړي زموږ نک د چمن د خواسه واوښ دورې بیا جنگ شروع کی د سپین بولدک د لورې پر دې خوا باندې بیا نو نه دی تللی. بیا په 1920 کې زما پلار او اکا بیا برته خپل دې لورې تر واوښتل. زموږ دوا کاغان دورې دوه دلې لومړنی زده کړې مې تر 15 پورې په چمن کې بیا په 1940 راځي کې ګلستان ته رالو. دلته زموږ مزکی وی دلته می لسم ټولګي یا جماعت لوستې دی ویلې مې دی. دا می د کوټې په ساينس کالج کې بي اس سي کړې ده څوار لسم یا لیسانس. دا می د کوټې په پونتون کې چې بلوچستان یونیورسيټي ورته ویل کیږي هغه کې په نباتاتو کې ماسټري کړې ده ایم اس سي بوتني. درې درجې مې د نزه کړې ده د قران تفسیر وو احادیث او ترجمه مې کړې ده. پر افغانستان زیات کار کړی دی مسلسل د درو 50 کال.
تاسو ول چې نباتات هم لوسی دي بیا لیکوالۍ ته ولاړې نور کارونه پیل کړل په خپل څنګه کې مولي کارونه کو.
دلته داسې ولو چې د سور په دتا زموږ پر موهیت یا چاپیریال باندې سخت اغیز وکړي. زموږ خپل کورنۍ اغیزمن نسوله. زما د اکای وزوی د اسدالله خان په نامه د وسه ورک دی. نو دغه بیا زموږ کور یو رقم په 1928 وروسته د جهاد او مرکز په مرکز بدل شو. زموږ خلکو جهاد کاوی بیا د جهادي مشرانو ته ګوره تک زموږ کور سیمه ته کېدی. بس دا غیز را باندې وسو دا غته مخم زمر تا ګورا تا بو دا خو ما در ټول چې می خاندان دوری و می دلی و نباتات خو ما نا وخت ما شکی وک په 1900 ته واته کی او دا غیز ما پرزین باندې د افغانستان د تاریخ خود دی د ال حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې زمر تا ګورا تا جشن نوروز دې ته کېدی. از مر د جمی او د دوی به رخصت یا وخترونه مر دوری په کندار کې دا کا کار په شهرینو کې تیر و. نو هغه اثر خامخا انسان دی هغه اثر لویږي. نباتات خو نو اوس ځای دی دا د یو د رو د خوشحالۍ دپاره یا د رو د تسکین دپاره د ادبیات او د مادي ګټو دپاره نباتات زمینداری د زما هغه کم مسلک چې زما دی هغه مې بیا په مځکه باندې پلی کړی دی مادي ګټه جناخم او د روحاني تسکین دپاره مې لیکنه خپل کړی ده د لیک لوس لارم خپل کړی.
ښه، یعنی د دې معنا دا ده چې د ځینو خلکو غوندې چې یو مسلک ووایي، یو څانګه ولولي، بیا هېڅ استفاده ترې ونه کړي، تاسې داسې نه یاست، تاسې عملا استفاده ترې کوئ. ستاسې په آثارو کې یو هم د افغانستان پیشلیک دی، پیشلیک پې وبولو، د څو لسیزو پیش مو څو جلدونو کې رانغښتي دي، که په دې اړه زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکوئ.
یو وخت زموږ د عبدالله خان کرزي کور څنګ پر څنګ و، د احمد خان کرزي پلار، نو د ده سره به ناست و ولاړه کېده، زموږ د مشرانو سره ډېرې ښې اړیکې وې. په کندهار کې هم زموږ د دوی مځکې سره نږدې وې، لاره د دوی پر کرز تېرېدله، زموږ سیمه لنډۍ کاریز بولي، د نیکهګانو د وخت سره د دې کورنۍ سره زموږ اړیکې وې. یو وخت زه د پوهنتون نه راغلم، یو کتاب پروت و، ده په خپل دسخط په لاسلیک باندې ما ته هدا کړی ولو، هغه د افغانستان پیشلیکو د علامه حبیبي. ما چې خپل کار او دا ته وکتل، ورته والی درلودی، دا هغه د ببرک کارمل شپې وې، نو ما هم ووډ وکړ چې دې کار ته به دغسې ترتیب ورکوم. ما د ثور د کودتا د شپې څخه د راډیو ثبت د ترانو د دې، زما کا په اتمه دوره کې د ملي شورا وکیل و، نو هغه دا ترک دا پیژندله، د خلک ډیموکراتیک ګوند غړي و دا پیژندله، نو دا د ده د خولې خبره د دی اوس شي څه ویلي نشته. خلکو ته به یې ویل اوس به په ګلستان کې شاوخوا شنې و سپینې خیمې ووینئ، کتلیان به ووینئ، کډې به رابار شي، په زرو په لکو به رابار شي. نو دی تشویش و ویر ولو، د هغه شپې څخه ما د کابل راډیو څخه دغه سب شروع کړی ولو، در 2003 کال پورې بی بی سی، وایس اپ امریکا، کابل راډیو، د دې څخه 3600 کیسټونه ما خوندي کړي دي. بیا نو په افغانستان په اړوند هر کتاب چې زما لاسته به راتلی په انګلیسي، پښتو، دری او اردو، هغه مې لاسته کاوی در لندن، در سنګاپور چې ګرځېدلی یم، تقریبا زما د کتابتون د کتابونو شمېر ته 4000 په شاوخوا کې دی. بیا مجلې او اخبارونه د دې څخه مم د افغانستان خبرونه را اخیستل. دا پیشلیک ما د افغانستان د 1903 څخه شروع دی، بیا تر اوسه پورې په لس ټوکه کې دی، 15000 مخ اوړي. په دې کې دوه ټوکه چاپ شوی دی او څلور ټوکه چاپ ته آماده دی، د دوو پروپریډینګ پاتې دی، او دوه د نور محمد طریقي دور او د سردار داود دور، دا پروپریډینګ شوی دی، تصحیح شوی دی، د نجیب ډاکټر نجیب الله او د دغه د ببرک کارمل د دور خالد تصحیح پاتې ده. دا نور هم پخته یم وم ټوک چې دی، هغه د 1900 د 2000 لومړي څخه شروع کیږي، د 2000 د 2000 څخه شروع کیږي، د 2009 کال پورې هغه هم پروفریډینګ پاتې دی، دا نور درې جلد باندې کار روان دی.
ل 2009 را وروسته بیا مو دا کار پریشه دی او که هغه مو هم لیکلې؟
نه نه، کار پر شروع دی، لیکلې مې دی، دغه دی ترتیب نه دی ورکړی. د 2009 څخه د 2014 پورې یو ټوک دی، د 2014 څخه د 2020 پورې بل ټوک دی، د 2020 څخه بیا تر اوسه پورې دوام لري.
تاسو په دې کتاب کې یا په دې پیشلیک کې کومې پیښې راخیستې دي؟ ځکه چې یو وخت خالي جګړې وې، بیا نور تغیرات راغلل، آیا صرف د جګړو او د چاودنو پیښې دي او که نور مسایل هم شته؟ پکې
زما چې وسه وی دی د افغانستان په اړوند می کوم رکده کده ترکه یو خبر دی، په دې کې نو د افغانستان د کلنۍ څخه استفاده کړې ده، د اخبارو څخه هم کړې ده، د کتابو څخه هم کړې ده، یوازې مې دغه پورې د جګړو پورې نه دی محدود کړی، خو جګړې خو پر هر خبر باندې جګړه غالبه ده. د اوسه پورې دا چې ما تا ورته ګورو، د 1900 څخه بیا در اوسه پورې هغه ایډلاینونه چې د سرلیکونه چې د باندنیو او د کورنیو میډیا هغه افغانستان دی، هغه چې توده لوبه روانه ده، نو دغه یو مجبوري ده، کنیم چې لاسته راغلی هر خبر دی هغه مې تحلیل کړی دی، په اختصار او په جامعیت مور کړی دی.
فکر نه کوئ چې په وروستیو کلونو کې داسې موضوعات چې مهم وي د افغانستان په اړه ډېر شوي دي، نسبت تر 2000 کال مخته
دغه دوا دورونه د 2000 لومړی څخه نیولې بیا در 2020 پورې د ناتو تن په افغانستان کې او د شوروي اتحاد نکلن پیر په څه کم دا خو نو دواړه سخت وختونه ول په افغانستان کې دغه ډیر ارزښت لري په معاصره پیړۍ کې
د پیشلیک ترڅنګ نور مو د لیکوالۍ په برخه کې څه کار کړی دی
ما شاوخوا 50 کتابونه لیکلي دي کار مې پر روان دی د 50 شاوخوا کې خپاره شوي دي په هغو کې یو کتاب زما افغانستان او لویدیځوال هغه د 150 په شاوخوا کې مې لویدیځوال چې د افغانستان پر د معاصر تاریخ باندې معاصر به زه داسې ورته ووایم د سردار داود یا د ثور تر کودتا وروسته چې لیکنې پر افغانستان شوي دي د هغو پر ژوندلیک او د هغو پر اثارو باندې مې کتاب لیکلی دی افغانستان او لویدیځوال او بل مهم کتاب چې ما ډېره خواري پکښې دی د هندوستان د پسې تللی یم هغه افغان ملت په نامه دی ملت دغه ګوند نه افغان ملت ګوند نه دی افغان ملت قوم او دین چې سره یو ځای شي ملت چې جوړېږي د افغان ملت په نامه مې کتاب دی چې لومړی پښتون واکمن په جنوبي پنجاب کې د شیخ حمید لودی په نامه دی زر کاله د مخ دغه ځای سم راخصې دي بیا نو در دا اوس پورې بیل پیرونه پکښې کې دي بل مې د افغانستان سیاسي تاریخ تاریخونه په څو ټکو کې لیکلی دي د افضل خان د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلی دي د سلطان محمد طلایي د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلی دي د هغه بعد افغانستان په خلکواکي کې افغانستان په خلک نو بیا پرچم او خلک دواړه دي او د هغه بعد افغانستان په مجاهد واقعي کې چې دوه پیر دي یو د مجاهدینو دي یو د طالبانو دي په مجاهد واقعي کې او په طالب واقعي کې بیا افغانستان په ډیموکراسي کې چې د امریکایان د لیول پر دې باندې مې دغه لیکلې دي نو داسې بیل کتابونه دي هغه مې لیکنې کړي دي د افغانستان پر اوبو مې لیکلی دي کتاب
تاسو دې او افغانستان په اوبو هم ویل چې کتاب ملیکلی دی که نورې توضیح کوي چې افغانستان سیندونه هم تشریح کړي دي یا د اوبو سرچینې هم توضیح کړي دي
و حوزې مې دغه کړي دي د افغانستان خو دغه دوه مهم غرونه دي یو دغه دی کوی بابا دی او بل کوی هندوکش دی د دغه 50 بهاندو سیندونو اوبه د دغه دوو غرو څخه سرچینه اخلي پر هغه باندې ما عدد و شمار مې لیکلی دی پر هغه مې دغه نظریه ورکړې ده که د افغانستان دغه اوبه معار سي په 10 کاله کې افغانستان په خوړو کې په برېښنا کې نه دا چې خود کفیله به سي بلکې هم به وارداتي برېښنا او هم به خوراک صادروي ګاونډیو ته یا نړۍ ته ولې و هر سیند ته د ډیمو ظرفیت شته و هر سیند ته د دښتونه شته چې اوبه یې مهار سي لکه اوس د آمو سیند ته چې قوشتېپه سیند را وخوت د قوشتېپه تقریبا 1,000,000 جریبه مځکه خړوبولی شي په څلورو ولایتو کې 250 کیلومتره اوږدوالی لري دغسې د هلمند سیند که راواوړي د کندهار پر سیند باندې دا ځي د ژړې دښته سیند جنجلا کېدی شي دغسې د کونړ سیند دی دا د کونړ سیند د کونړ خلک زه دا اوس تللی وم ډېر د غربت سره مخامخ خلک دي نو دا اوبه که چیرې مهار شي دا د کابل سیند دی دا د کابل په سیند الیشنګ والینګار او پنجشیر دا ګرده ګډېږي دا که مهار شي پر دا دښتو باندې دښتونه پراخ دښتونه لري د لغمان په برخه کې لري د جلال آباد ننګرهار په برخه کې لري نو دا سم مدیریت غواړي په افغانستان د جنګو د کبله اقتصاد وران دی او هغه مسلکي خلک یا کدرونه هغه نسته یا مړه کړله یا وتلي دي د هېواده نو داسې مشکلات شته مواقع یې ډېرې دي چانسونه یې ډېر دي هم په اقتصادي ډګر کې هم په علمي ډګر کې
لیکوالۍ تر څنګ زمکه دی پاللو تر څنګ نور څه کوي وخت په څه شو تیروي
د شپږو اوو وزموږ د شپږو اوو پښتو څخه د زموږ خاندانو کور د سیمې یا د قبیلې د دې امین کور دی نو زموږ د کور په هر غړي چې څوک یو جوړه یو د خیر کار پربولي هغو ته رجوع کوي بیا موږ ورځو که هغه د بدۍ په شکل کې وي که دنیاوي تقسیم د یو کورنۍ په مابینځ کې وي که د مځکې جنجال وي یا بله دی مسله وي بیا په هغه کې کومک ورسره کوو د خلکو ته دلې هم زموږ کور خلاص وي دلې یې خدمت کوو او که دورې د ورتګ ضرورت وي دورې ورځو بس بیا مې بل شغل دغه
ډېرښه نو د په دې کې او داسې تاسې سفرونه هم ډېر کړي دي حتما کومه جالبه خاطره هم لري کومه ښه قصه
خاطرې خو د ژوند ډېرې دي ما په ژوند کې یو ستر ارمان درلودی ما خدای به دی وخت هم راولي چې افغانستان ازاد سي شورویان ماته وخوري او تا یو څوک ور دعوت کړي ته ورسې غونډې یا سیمینار ته هلته پر سټیج ودرېږي نو به څه وایې خدای پاک دا وخت راوستی 15 فروری 1999 و زما و حبیبالله رفیع صاحب یې دعوت کړلو دی د پېښور زه د کوچ څخه په سپینزر هوټل کې د روسي عسکرو د ستنېدلو په مناسبت سیمینار ولو سپینزر هوټل ته چې ختلو د لورو چټک بیرغ د شوروي اتحاد دا په زینو کې خور ولو خلک پر ختله نو چې ورلو هلته تقریبا د دوو دونیمو سوو په شاوخوا کې د درې هیوادونو سفیران د علومو د اکاډمۍ د پوهنتون استادان او د افغانستان لیکوالانو دا ګرده ناست ول دا سیمینار ولو د سیمینار مشرتوب علامه عبدالشکور رشاد کاوه نو چې ما ته یې بلنه راکړله بیا زه ولاړ شوم ما ته هغه دغه ارمان را په یاد شولو چې که خدای دی موکه راوستل ته به څه وایه ته به اوښکې تویې ډېر د اضطراب دغه و خوشحالي وه داسې خوشحالي وله چې ما یې ارمان درلودی خو بدبختانه هغه درخته چې موږ روزله چا په فکري ډول روزله چا په یون روزله چا په خپلو روزله هغه ارمان نه وخاطي افغانستان بیا په جګړو بالاخره په یو دویم اشغال بدل شو بس اوس په خدای تخواست کوو ښې خاطرې مې دادي دا اوس د تللی یو مدوري افغانستان ته وګرځېدم ډېر وګرځېدم در کاپیسا څخه د کونړ د راخي ولسوالۍ دنګامو پورې وګرځېدم د څېړنې په برخه کې هم وګرځېدم د دوستانو سره مې هم ولیدله نو افغانان سروان صاحب در خپل منځ هېڅ دښمني او بده خاطره نه لري کور چې خرابېږي اویا فیصده د دننه څخه خرابېږي چې افغانان خپله یو بل ته تن سره ورکړي هغه پښتانه وایي وایي که مشر مشرتوب غواړي که شر هم د دنیا دود غواړي څوک چې پر حکمرانی باید و ملت ته د مفتو ملت په سترګه ونه ګوري باید هر چاته د استعداد د وړتیا پر اساس باندې د دې هیواد په رشتو ترقي وواده کې برخه ورکړي هر سړی د خپل اهل کار و اهل کار ته وسپارل شي بیا هېڅ مشکل نشته افغانان ښه ظرفیتونه لري ملي ظرفیتونه لري خو چې کار اهل کار ته وسپارل شي او امنیت دغه رقم پله یې زه امید لرم در دې تیر شي چې دا په کوم ګوند کې و دا د کومه قومه دی دا د کومې سیمې دی باید په ګډه لاس سره ورکړي هغه افغانستان لکه پخوا چې بې پرې ولو په دنیا کې پاسپورټ چې زه درلودی د افغانستان پاسپورټ سروان صاحب زما په یاد دي ډېر ښه عزت یې درلودی او د افغانستان د باچا داسې استقبال په امریکا کې سوی دی چې په دنیا کې د هیچا دومره استقبال نه کېدی نو افغانستان په دویمه نړیواله جګړه کې په اوله نړیواله جګړه کې د امیر عبدالله خان په وخت کې بې پرې ولو که بېرته هغه خپل بې پرې تګلار پلي کې او اقتصاد ته او دغه سیمه شاوخوا سیمه په اقتصادي زون بدله سي زما په فکر د جنگ به ټول توبګار سي بیا به هیڅ څوک نه باندنې ته د لاس وهلو موقع په لاس ورکې او نه به جګړه انتخاب کړي
تاسو ویل چې په جرګو مرکو کې برخه اخلي بیلابیلو سیمو ته ځي د خلکو ترمنځ جوړ کې برخه اخلي حتما به داسې کومه جالبه قصه هلته هم لرئ چې کومه لویه مسله م حل کړې وي
وو دغه یوه کورنۍ وه نوم یې نه اخلم ډېره نامتو کورنۍ ده یو بس یې درلودی زما دپاره ډېره جالبه وله د دابس څخه خدای پاک څلور ورونو ته ډیر شته ورکړل و عرب روپی ته د دې شتمنی ورسېدل. نو بیا یې ماته رجوع وکړه زه ورغلم په شپږ میاشت کې مې بیا شروع وکړي. نو د دې یو لنګر ولو شپږ خونې درلودې، بل یې میلمستون ولو، خصوصي میلمستون څوارلس خونې درلودې. نو د یوه ورور د څلور ورونو اولاده وله، یو سپینجری کې ژوندی و، دغه څلور د نور درې وفات شوي وله. بیس چې مې ور وکړي پس د څه مودې دا یو ځوان رالی د یو کورنۍ مشر ول حاجي صاحب دا لنګر ما ته راکړه زه په کور ګډوم. دا بلې کورنۍ دا رالی ول دا میلمستون چې دی د دې یوه برخه زما کور ته نږدې ده زه په کور ګډوم. ما دا فکر وکړ مال خدای پاکه دا یو نیم عرب بسه پر ورور باندې رسیږي او هغه شی چې دی دا ځای ته را رسولی ول سخاوت چې خوار او غریب به دا لنګر ته راتله او میلمانه به درانه و په دا میلمستون کې اوس دی هغه شی د لاسه ورکوي. دا شی ډیر زه په حیرت کې واچولم، زما دپاره دا ډیره جالبه و. نور خو نو د مځکو پیسې دې سوي دي د کاکړانو د لوړیانو په نه میاشت کې د دولسو زرو اکړو چې څلوېښت زره زریه به سي نوابزاده محبوب خان د نوابایا زکا دی زه ورسره وم. موږ دا بیس وکړې یو سردار ماسم خان ترین ولو. نور خو نو د قتل خدای دې پریا کې نه راچي کمال یا مړانه خو د مدعي و د مدعیلۍ خو موږ ته هم خدای دا یواز راکوي چې د اووه دېرشو بدیو روغې سوي دي د اوس زما په ژوند کې چې څلور مړې کې سوي دي، دوه کې سوي دي، درې کې سوي دي. بیلی بیلی قبیله د ژوبه سنیوه د درلور لایي و د دا ځایو پورې خدای پاک جوړې کړې دي. د اتیا کالو، د اویا کالو، د پنځوس کالو زما خپله یو طریقه ده د روغو په باره کې. ما ته چې د قاتل کورنۍ رجوع وکړي زه څلور اختیار ځین غواړم. اول دا چې قاتل باید کفندو چاړه ته تیار شي، غاړه کښېږدي. دویم زندان ته تیار شي، مرکه وغواړي زندان ته وسپاري دی باید تیار وي. دریم د وطن پرېښوولو ته تیار شي او څلرم پورته د مرکې د خولې تیار شي. دغه څلور واک راکړي نو بیا موږ په مرکه کې ولاړېږو د مقتول قربانو له ورځو هغو تخواس کوو کم سې کم چې د ده ژوند وژغورو. بله هره سزا د هغو په خوښه بیا ورکوو. کفندو چاړه ته هم خلک تیار شوي دي په دغه کې په عثمان خیل ولو په دا لور لایي کې موږ قاتل وروستئ. بس وی وویل چې بس اوس موږ سلا ته پرېږده، بیا به بوهېږه، بیا به بل وخت خبره سره کوو. قاتل لا دې اوس په جیل کې کښېناستئ.
څومره کسان دغه څلور شرطونه چې تاسې یاد کړل هغو ته غاړه ږدي؟
دغه وخت تقریبا یوولس داسې قبیلې و کورنۍ ستا چې دغه اختیارونه را کړي دي موږ ته د دغه څلور خبرو. خو بیا د مقتول کورنۍ نه ورته تیارېږي. پر ډېرو کورنیو زه د درې کالو څخه د دوه کالو څخه موږ اخته یو، خواست ورته کوو چې یو لار غوره که یوه لار یوسه دا ختمه که. موږ د قاتل ملګري نه کوو خو د دا قاتل په کور کې ښځې او کوچنیان د ژوند یتیمانو کونډې دي، پر هغو باندې رحم وکړه. او بل یو شی زموږ د پښتني ټولنې افغانستان خو دغه دی پخوا هم قانون کې پلی ولو د په شاهي پیرو په د سردار داود په جمهوري پیر کې قصاص و دا شیان و. په پاکستان کې خو پانسۍ کوم ډېره کمه. زموږ په پښتني سیمو کې که د پښتونخوا دي که دلته دي قبایلي دښمنۍ بیخي ډېرې دي. د دې دپاره یو ښه طریقه دا ده چې په کوم ځای کې قتل وسو پر ځای د دې چې دا دښمني کلو ته ورسېږي په هغه ورځ خلک ورله راسي ورته ووایي چې دغه قاتل یا موږ ته په لاس راکړه یا حکومت ته وسپاره یا د وطنه سبار سي، وطن دې پرېږدي. که دا خبرې د قاتل کورنۍ ومنلې صحیح ده که نه ومنلې باید کملا دی که امید یې ګرده ده دا کورنۍ سه لاس واخلي. سوشل بایکاټ ځینې وکړي، په غم او په شادي کې نه راغواړي. کله چې قاتل په دا پوسی یا کورنۍ په دا پوسی چې زموږ نه غسل ملا راکوي نه د جنازې لمونځ په اتا راکوي او نه خلک راځي نه بیا موږ ته ګوري. بیا د مقتول کورنۍ پر غښتل هم ده او دای بون وطن پریږدي یا به اکت غاړي ږدي. دغه یو شی ډیر ضرور دی. دا یو دویم زموږ هغه یوه پښتني اصطلاح د سورلاسی ده. سورلاسی معنی قاتل. اوس الله پاک موږ ته وایي یوازې د قاتل د بدل وارث ته د قاتل د بدل حق حاصل دی. باید د هغه تربور و د هغه عزیز و د هغه خپل ته ونه ګوري. نو که موږ دغه دوه اساساتونه یا بنسټونه پلي کړو په پښتني ټولنه کې زما په فکر د ډیرو دښمنیو مخنیوی به وسي.
ډیره مننه.
کور ودان.
لیکوال او قومي مشر حاجی ولی محمد ولی و چې خاله تاسو له آزادی رادیو واورېده.
وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا لو می روح دے بل میزان 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 वतन देख जाना कवतन देख जाना कवतन देख जाना कवतन देख जाना कवतन देख जाना यो मिरुह दे बल में जान 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 صبح کی خبری صبح کی خبری صبح کی خبری صبح کی خبری سمون پیرا کی پریان سمون پیرا کی پریان سمون پیرا کی پریان سمون پیرا کی پریان شل سندونا را روان
شل سندو نارا روان پختن خواستا پرسینا شل سندو نارا روان شل سندو نارا روان کپ سواد کی دی منے 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 بلکین زران اما بلکین زران اما بلکین زران اما بلکین زران کوتن دیکھ جانا 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 بل میزان